افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د جرمني ډی پی خبري اژانس دی او چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویل شوي. دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دره یوسف ولسوالۍ په لویه لاره کې هغه مهال رامنځته شو چې ناپیژندو وسلوالو له یو موټر څخه اووه تنه راکوز کړل، پنځه یې په ډزو ووژل او دوه سخت ووهل. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهم وبلله. خدای هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. هندوستان ټایمز د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې ویلي دي نړیوال باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې پرون د سویډن له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسول سره ترسره کړه، له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا، مسلکي همکاري او پیاوړې ژمنې په خاطر مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د سویډن د څه باندې اووه میلیون ډالرو نوې مرستې په اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې سویډن د دغه صندوق درېیم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته د روسیې چارواکو اعلان کړی چې دو روپیې هیوادونو ته یې د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل یې نه دي ورکړي. ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې صافا په د اف ام په سل اشاره پنځه څپو صافه وزي اوریدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې به د دې خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واورئ. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکه په افغانستان کې د ښځو د سوداګریزو کارونو د خرابیدو په اړه اندېښنه ښیي. په دې وروستیو کې څو خونړیو حملو ته په پام خلک ډیر ډاډه نه دي چې روان اختر به په بشپړ امن کې تیر کړي، خو طالب چارواکي بیا د اختر لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي.
د ځوان فکر په اونیزه خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اورې، دا مسله څېړلې چې د کورنۍ نارینه غړي د خپلو ښځینه غړو د زده کړې او روزنې په برخه کې څه رول لوبولی شي.
زما کورنۍ د پوهنتون تر فراغته پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
وړاندې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې په یو وسلوال برید کې چې پرون ناوخته شوی پنځه تنه وژل شوي، پنځه واړه هم هزارګان خودل شوي او دغه راست په دغه برید کې دوه کسان سخت ژوبل شوي. دا پیښه د سمنګان ولایت په دره سوف ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور به له اجمل انواورو.
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان خودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمني خبري اژانس ته یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي چې دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لوی لار کې هغه مهال وشو چې ناپیژاند وسلوالو له یو موټر څخه وتنه را کوز کړل او وروسته یې ویدرې ته له ځان سره بوتلل. پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. د دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د طالبانو د چارواکي ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجي محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوي او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکي حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیخي مسؤلان وپیژندلی شي. دا برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و هزارگان پنخه شوی و.
د افغانستان روان وضعیت دغه راز د افغانستان د دو ګاونډیو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو بیا اندېښنه وښوده. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلی کې په اوکراین کې روانه جګړه مهم وبلله، خو دا یې هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل او دوه اونۍ مخکې تر دې چې د وتلو بهیر بشپړ شي طالبانو کابل ونیو. له هغه مهال راهیسې افغانستان له بېلابېلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هند یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوکراین کې د روانې جګړې د تمرکز پر مهال د افغانستان له یاده نه باسي. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سیشنبې پورس په نوی ډیلی کې جیوپولیټیکل کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال وویل یوازې اوکراین نه بلکې د نړۍ په نورو برخو کې هم ورته ستونزې شته چې د افغانستان یادونه وکړه. خغلی شنکر په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د اروپایي او نړیوالې ټولنې د خاموش خبرګون په اړه د پښتنې په ډول وویل
که چیرې دې ننګونو ته د اصولو له مخې وګورو، کله چې په آسیا کې دا اصول له ننګولو سره مخ و، اروپا موږ ته سپارښتنه وکړه چې لا ډیره سوداګري وکړئ، خو موږ تاسو ته داسې سپارښتنه نه کوو او د افغانستان په تړاو که راته په ګوته کړئ هغه څه چې نړۍ په افغانستان کې وکړل د کومو اصولو له مخې توجیه کیدای شي.
له دې وړاندې هم د هند جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان ناورین هیر کړي. رئیسی د دوشنبې پورس په تهران کې د لاتویا له نوي سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور له ورانه یو وژنې پرته بل څه نه دي لرلي او نه یې د افغانستان او سیمې امنیت ټینګ کړی، خو امریکا او ناټو بیا تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او تر خوا یې سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ پیښ ګواښ له منځه وړی دی. ښاغلي رئیسی وویل د اوکراین جګړه باید په افغانستان کې له راپورته شوي کړکیچ، د دې هېواد د خلکو له ستونزو او له دې هېواده د کډوالو د لوی شمېر له وتو څخه د نړیوالو پام وانړوي. هغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې امنیت لپاره د یو ټول شموله حکومت جوړول مهم دي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټول ګډونه دی او د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره له هرې ورځې بلې ته مخ په ډیرېدو ده، خو طالبان له دې ډاډ سره مخته روان دي چې حالات یې تر مدیریت لاندې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
نن د غویا ساور ومنه ته د افغانستان په لومړني ولسمشر محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له څلور څلوي ختمي کلی سره برابر ده. د خلق دیموکراتیک ګوند یو شمیر پخوانی غړي د کودتا هدف د اصلاحاتو راوستل یادوي، خو د دې ګوند یو شمیر مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې کورونو جګړو د پایلو د هواد بنسټونو د لمنځتلو لامل شو.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان پر ضد د غوایی دومې کودتا نن څلور څلوېختمه کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوذ په پایله کې دا کودتا په 1950 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. هتا شپېته کلن لال محمد د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوری ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داود خا او کورنۍ د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراټیک ګوند بریت ته اشاره کوي. وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته د ناکراریو لامل شي.
د غوایي د امید انقلاب یو له اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو، د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړی و چې د نور محمد طارق او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي. خو د خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی جوړښت کې له خپل نفوذ په ګټې د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو دې کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو پوه شهزاده مسعود وایي د غوی دوه ملي کودتا او د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد عسکر راننوتل او په پایله کې سلګونه زره افغانانو ته مرګ ژوبل واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
موږ ښه وضعیت کې وو. له بده مرغه د غوی دوه ملي کودتا موږ له کړاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې قربانی شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له ولستنه غړو سره ووژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی دوه ملي کودتا په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په افغانستان کې تر دې کودتا وروسته جګړې او وینې تویدنې پیل شوې. د خلق ډیموکراټیک ګوند سوار لسکاله پر افغانستان واکمن و او بل اخر افغان مجاهدین په 1901 مریز کال کې د غوی میاشتې پاته مانیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسېدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمې نه شوې.
د غرض د طالبانو حکومت سبا چې د غوی یا ساور اتمه وخت د مجاهدینو د رسیدو ورځ ده، په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د سوداګری د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې خزو د سوداګریزو کارونو د خرابې دو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی نن ازادي رادیو ته وویل د محل سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې
سره لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشبث خزه لپاره سستونز پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه اوا شکست دي ځکه دوی نشي کولای چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګری د پراختیا لپاره د خزو شبکې وای د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګری مېرمنې له دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مېرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هم دې مهمه منابع مالی نه بده
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالي او امنیتي وضعیت دي. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د سنتیاو د نشټوالي لامل تړلې ده.
د غمیرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت د خزو د وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوزو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کومستون زنه لري د غشان د خوزو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوزو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کومستون زنه شته
تجارتشان به هیڅ مشکل نیس
دی وای چې د سوداګرو مرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختری نندارتون پیل شوی دی خو نوموړي دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو ښځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره په کتنه کې ویلي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه سوله ییزې حل لارې ته هیله من دی. پوتین پرون په موسکو کې له ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداویا کې پرون د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په عین حال کې امریکا او متحدانو یې په جرمني کې په خپله پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. لا بلې خو د برېټانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته روسیې هم اعلان کړی چې پولند او بلغاریا ته یې د ګازو صادرات درولي دي. نور به له احمد شیبره واورو.
د برېټانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې هلې ځلې محدودې شوي دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو دا فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پلو ځواکونو ملاتړ کوي. د برېټانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوژستیک تاسیسات په نقشه کوي. د برېټانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکي تلفاتو په تړاو ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوي ښار ماریوپول کې داسې ښکاري چې روسیه هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګاسپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هیوادو پولند او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولې دي. ګاسپروم وایي چې دغو دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24مې نېټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولند او بلغاریا د سیشن بی پرس خبر ورکړی و چې ګاسپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبې به یې صادرات بند کړي. له دې سره دا اندېښنې زیات شوي دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو ګاز قطع کړي. ګاسپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نېټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل ادا شي. د اروپایي ټولنې وویشت غړو هیوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلی دی او پر ماسکو یې یو لړ بندیزونه لګولي دي چې د دې په ځواب کې تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
ازادي رادیو اوري اوس هم ستاسو پام را ګرځو سپورتي خبرونو ته او له غوړسته به لاستقي یعنی د خبرونه تر دوهمې نیمه پورې له اجمل انصر پات شي.
د افغانستان د شپږ کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د شپږ کلنو فوټبال ملي لوبډله د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې د مرکزی اسیا سیالیو ته چمتووالی نیسي. د مرکزی اسیا د شپږ کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له شلمې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه ښار کې کیږي. شاهی فوټسال لوبډله د فاریاب د رمضان کپ سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې ورزش ریاست ته یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالۍ چې لس ورځې مخکې د دولس لوبډلو په ګډون پیل شوې وې د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو به د شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې یو مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. او مانچستر سیټي فوټبال لوبډلې ریال مادرید ته ماتې ورکړه. د اتلانو لیګ په نیمه پایلوبه کې مانچستر سیټي او ریال مادرید لوبډلې د اتحاد په لوبغالي کې سره مخ شوه چې د لوب درې څلور د منچستر سیټي په کټه پاتې ورسیده. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما دوه ګولونه او وینسیوس یو ګول وکړ، او د منچستر سیټي لپاره څلور ګولونه ډی بروین، جاسوس، فودن او سلیوا وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي د روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورسته یو چاودن یو شمیر خلک اندیښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو کې طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی لري وته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پرله پسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غویره او ډار د دې لامل شوي چې خلک خپل اختر سم ونشي منزلې کنن.
خلک اندېښمن دي، وروسته چاودنو خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوی ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمه پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 208 شپېته نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
خپل ولسته پوره ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیر شلو کلونو د اخترونو په چیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنۍ خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
میلیاردر ایلن ماسک ته شاوخوا څلویښت میلیارد ډالر په ارزښت د ټویټر پیرلو موافقه ته رسیدلی. ټویټر د اپریل په 15مه نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټویټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل ملالی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټویټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه ل خپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د دیموکراسي د فعالیت لپاره اساس دی او ټویټر د ډیجیټل شارګوټي وداسې څلور لارې د چیرته چې د انسانیت راتلونکي په اړه پر حیاتي مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د په وینا له نوو ځانګړتیاو سره د پخوا پرتله ښه کړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اتومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونو ته چې خلک یې پر مخ وړي لاره پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضایي تجهیزاتو جوړونکي شرکت سپیس ایکس څښتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټویټر باید د کاروونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د په وینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټویټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټویټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټویټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي و چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ټویټر حساب لغوه سو، او همداراز د وړاندیز کړي و چې ټویټر د جالي او اتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ترامپ فاکس نیوز ته ویلي چې دی به پر ټویټر خپل حساب بیرته پیل نه کړي. ترامپ پر ټویټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټویټر د ټرمپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري په 16 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تاییدې په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ټرمپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلاتفارم رامنځته کوي او هملته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژی میاش کې صحی خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژی په میاش کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په اندونیزیا کې وی خزې داسې رستورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحی خوړو ته وهڅوي څو د روژی په میاش کې په لا ډیره ښه توګه خپل روغتیا وساتلی شي. ملالی بشیر د رویټرز خبریا شانس ته ریپورت په استناد په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سرسوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشر ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی د 2020 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له سوالینه ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. نسور وما د افغانستان لپاره یو قرانون کې او جاړون کې ورځ وشي افغانان تر څو پورې هم ترې کړیږي او الله تعالی د نور په افغانانو باندې غیبی رحم وکړي. یو بدبختی ورځ و د افغانانو لپاره د ساور وله
د اماراتو څخه یم. د ساور د ومی په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په مورید تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعې په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملیدونکې ده. زه له هغو پیښو له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتې او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو لټول اړخونو غواړم چې جګړه پری دی او سولې ته غاړه کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
پر همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې او وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لندسته. په سمنګان ولایت کې د وسله والو کسانو په یو برید کې 15 تنه د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان خودل شوي او ویل شوي په یو موټر کې سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د جرمني ډی پی خبري اژانس د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ په لویه لاره کې هغه مهال رامنځته شو چې ناپیژنده وسله والو له یو موټر څخه 2 تنه راکوس کړل او وروسته یې یوې درې ته له ځان سره بلوط تلل. پنځه په دزو وژل او دوه سخت وهل. دغه چارواکي په وینا وسله وال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شول. د طالبانو دغه چارواکي ویلي امنیتي ځواکونه د عاملانو د موندلو هڅې کوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دغه برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی هزارګان په نښه شوي وو. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خدای هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. هندوستان ټایمز د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې ویلي دي نړیوال باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې پرونی د سویډن له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. خغلی وست په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکولاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس افون ارکسول سره ترسره کړه. له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا، مسلکي همکاري او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا دوونه مخکې وویل چې سویډن د دې صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې له 2014 کال راهیسې د 2.2 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بل لور ته روسیه اعلان وکړ چې 2 روپۍ هیوادونو ته د دې لپاره د ګاز صادرات درولي دي چې روبل نه دي ورکړي. وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو غوښتل چې د دوی ګاز د ډالرو او یورو پر ځای په روبل واخلي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. زه همایون هیوادیم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې څنګه کېدلی شي نارینه د خپل کور انجن او میرمنې لوړ زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي. یعنی په دې برخه کې د نارینه او مسؤلیت څه ده او څه ډول مرسته کولای شي. په دې به هم له خپلو میلمنو سره وغږی کو چې ولې ځینې نارینه د خپل کور د انجن او میرمنو د زده کړو په وړاندې بي تفاوت دي یا حتی مخې نیسي. د نورو میلمنو ترڅنګ په خبرونه کې یو ورور او یو خور هم را سره دي چې ورورې لخپل خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړې او له پوهنتون د فراغت په ورځ لخپل خور سره اخیسته عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم خور تشویق شي او هم نور ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې په خپل خويندو زده کړې وکړي. دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیا سهار دي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې را سره مدني فعال اغلی ډاکټر عزیزا وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوشتي چې د خبرونې د موضوع په اړه بر سره وغږیږي. ټولو میلمنو ته خراغلا سویما. په پیل کې سهار صاحب له تاسو څخه پوښتو، په داسې و ټولنه کې چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دا اوس ښوونځي تړلي، نورې ډېرې ستونزې هم شته دي، څنګه تاسو غوندي یو ځوان راځي د خپل خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې ملاتړ کوي؟
مننه محترم میواد صاحب. په پیل کې تاسو